السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منوښاسته سکور بایم نه کې هلو پرلوونه مې قبول کړي په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار نجيبه مې درته وایي
پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اټک نه ډیالي زندان ته ولیږدول شو سواد تعلیمي بورډ نتیجې اعلان کړې او له ناګورنو قرهباغ نه 20,000 کسان ارمینیا ته رسیدل د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ناوخت له اټک جیل نه د پنډي اډیاله زندان ته ولیږدول شو د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په 15مه پخوانی وزیر اعظم د وکیلانو هغه درخواست منظور کړ چې پکې ویلي ول په اټک جیل کې سہولتونه نشته نو عمران خان د اډیاله جیل ته ولیږدول شي خو عمران خان یو ورځ وروسته پرون اډیاله ته ولیږدول شو له اټک جیل نه اډیاله جیل ته د عمران خان په لیږدولو کې د ځان موضوع تر دوه ورځو پوری په ټولنیزو رسنیو کې توده وه د عمران خان یو وکیل په ایکس پاڼه کې لیکلي ول د عدالت د حکم باوجود عمران خان اډیالې ته نه لیږل کیږي خو د اسلام آباد پولیسو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته ویل دا یو انتظامی او امنیتي مسله وه چې له وجې د عمران خان لیږدول ځنډیدلی وو عمران خان د روان کال د اګست میاشتې په 15مه د پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته د اټک بندیخانې ته ولیږل شو د پاکستان نگران وزیر اعظم او د کورنۍ چارو نگران وزیر ویلي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف کم ملک ته سنیږي نو د قانون مطابق چلن به ورسره کیږي نگران وزیر اعظم انور لوک کاکړ پرون په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل د نواز شریف د واپسی په اړه قانوني مشورې اخلي او چې کومه پریکړه هم کیږي نو د پاکستان د قانون پر رڼا کې وکیږي بل پلو د کورنۍ چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي هم ویلي چې نگران حکومت کومه سیاسي ایجنډا نگران حکومت کومه سیاسي ایجنډا نه لري او دغه خبره ده چې نواز شریف یو وار بیا د پاکستان سیاست ته راتلل غواړي نوموړي تر دې وړاندې په یو بل بیان کې ویلي وو که عدالت نواز شریف ته ضمانت ورنه کړ نو دوی به گرفتاروي د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو په دې سخت غبرګون ښودلی مسلم لیگ نون ګوند اعلان کړی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 21مه له لندنه هیواد ته ستنیږي نواز شریف د درغلیو په قضیو کې عدالت ته مطلوب او دا مهال په لندن کې دی د خیبر پښتونخوا سواد تعلیمي بورډ د روان کال د 11م او 12م صنفونو د امتحانونو نتیجې پرون نوښت اعلان کړې په سواد بورډ کې د سواد بونیر او شانګلي ضلع شامل دي پرون په دې اړه په منګوره کې یو دستوره وشوه د سواد بورډ د امتحانونو ناظم محمد اساق نتیجې اعلان کړې د نتایجو له مخې د 12م صنف د ساينس د طب څانګې په امتحان کې 80% زده کوونکي کامیاب شوي دي په انجینرینګ کمپیوټر ساينس او آرټس ګروپ کې 80% زده کوونکي بریالي دي په مجموعي توګه د سواد بورډ په سګنو امتحانونو کې په لومړي دویم او دریم نمبر باندې جنکۍ کامیاب شوې دي د خیبر پښتونخوا د ثانوي زده کړو سکرټر ارشد خانوایی حکومت زده کوونکو ته مناسب سهولتونه په پام کې نیولې
خیبر پښتونخوا خپل ټول بجټ دریم حصہ تش په تعلیم باندې خرچ کوي نو دینه بل غړه پرایورټي اړوشته نه چې دا کم ماشومان د اف سي اوس راووتل ان شاء الله دوی ته به موږ روایتي تعلیم نور کوو ډېر زر به تاسو موږ په هر ډیویژنل هډ کوارټر باندې دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا روبوٹکس کمپیوٹر سائنس او چکم دا دنیا لس پٹا پنج ٹریٹ چلے گی دا آگے برت ان شاء اللہ کالجز انوگریٹ کوم
د سواد تعلیمی بورډ لومړی دویم او دریم نمبر راغلو زده کوونکو ته نقدي جایزې ورکړي له ناګورنو قرهباغ نه له 20,000 زیات کسان ارمینیا ته رسیدل دي ارمینیا پرون ویل په دومره لویه کچه خلک د آذربایجان له حملې او په یادې غرنۍ سیمې د هغوی د بشپړ کنټرول نه وروسته کډه شوي ناګورنو قرهباغ یوه خودمختاره سیمه ده چې په نړیواله توګه د آذربایجان برخه منل شوې ده البته هلته درې لسیزې د ارمینیایي ټبره بلتون پالو واکمني وه خو د سپتمبر په 16مه آذربایجاني ځواکونو په بشپړ ډول ونیوله د ارمینیا حکومت هغو ټولو کورنیو ته د استوګنې انتظام کوي چې د اوسېدو کومه وسیله نه لري په عین حال کې د ارمینیا د روغتیا وزارت پرون ویل چې د سپتمبر په 15مه د تیلو په یو پمپ کې ترسره شوې چاودنه کې د وژلو شوو کسانو شمیر 115 ته پورته شوی دی د ناګورنو قرهباغ چارواکو پرون ویلي وو چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نږدې 300 نور ژوبل شوي دي دا چاودنه که څه هم علت یې تر دې دمه معلوم نه دی خو پر داسې مهال شوې وه چې زیات شمېر خلک زیات شمیر کې خلک د ناګورنو قرهباغ نه ارمینیا ته د تلو پر مهال په پېټرول پمپونو کې په قطارونو کې ولاړو سو په خپلو ګاډو کې تیل واچوي. د خبرنو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نجیب عامر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اټکه د پینډۍ اډیالې جیل ته منتقل شو. بلخوا مسلم لیگ نواز ګوند وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د اکتوبر په 20مه هیواد ته ستنېږي. د سوات تعلیمي بورډ د 11م 12م نتیجې اعلان کړې چې پکې اول درې پوزیشنونه جنکو واخیستل. دویم پوزیشن اخیستونکې هاجره اسماعیل زده کوونکو ته سوایي
وی هر اورس دین اگست سٹڈی کې داسې نه چې اورس تو 8 غنټه سٹڈی وکي اورس بل سره کوم ما سٹڈی ټایم دین اگست شورت پکړ دی خو هغه کنسیسټنت پکړ تو هر اورس دین اگست سٹڈی کې.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار متاثره دکاندارانو د مارکیټونو مالکان وایي حکومت د جمنه سره سامې د لنګو شو دکانونو معاوضه ورکړي.
مشته جارون په دابند ډېر مجبوري نه راټیل کړه وړي نستري امیر د خیبر پښتونخوا نگران حکومت او وزیرانو میج مطالبهاتو چې د میج په دزر نظر د ډي سي اکاونټا ډي سي اپس د لیټر وکړو زر نظر د مشته جارون ته شریکو.
نن د سیلګری نړیوال ورځ منځل کیږي. د کوچ ډیر سایکل چلون کې سمر خان وايي خلک د خیبر پښتونخوا سیلګری زو سیمو د پاکوالي خیال نه ساتي.
اوس نه مګ بین جواب کوم راټ ته پدی باندې خلک خبر شو نو روان خو دې ټیک د ګټ هم ورکې دا غیزي خلکو لا هوټل او هر ضلع خو اغه هر کال خرابېږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان د حالات او په ځانګړې توګه په خزو د محدودیتونو په اړه بحث شوه. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړي درته پکې ریپورټونه او شننې وړاندې کوو. ورزو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون وخته ل اټک نه د پینډۍ اډیالې جیل ته واستول شو. د نوموړي وکیلانو له عدالت غوښتي وو چې هغه د ځکه ل اټک نه اډیالې جیل ته واستوي چې د هغوی په وینا په اټک جیل کې مناسب سهولتونه نشته. عدالت د سپتمبر په 15مه د عمران خان د وکیلانو دا درخواست منظور کړی وو خو د هغې باوجود د عمران خان استول یوه ورځ وځنډېدل. په دې اړه نور حال په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف قانوني وکیلانو اوس دا تایید کړی دا تصدیق کړی دی چې د پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اټک جیل کې چې وو د پنجاب هغه څخه د راولپنډي کې اډیالا جیل ته 13 شپه ناوخته منتقل کړی شوی دی او د دې منتقلې وړاندې د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی چیف جسٹس عامر فاروق داغه اټک څخه اډیالا ته د منتقل کولو حکم ورکړیو او پی ټی آی وړاندې دا شکایت کوو چې په اټک جیل کې عمران خان ته خو سہولتونه نه ورکول کیږي. نو هغه درخواست په اسلام آباد های کورټ کې دایر شو، هغه بیا منل شو او دغه منتقل سره سره د اسلام آباد های کورټ د چیف جسٹس لخوا دا هم ویل شو وو چې هغه ته سہولتونه برابر کړی شي. او د پی ټی آی د وکیلانو هم دا خیال وو چې پاډیالا جیل کې چونکې اسلام آباد هایکورټ کې هم دا خبره شوې وه چې کوم کیسونه په اسلام آباد کې درج دي نو دا هغه مخ کې چې څومره به کسانو هغه په اډیالا جیل کې وو خو داسې یو نظر وو چې عمران خان ځکه اټک جیل ته چې هغه ضلعي جیل دی ورکوټي جیل دی هلته پکې سہولتونه نه نو دغه دوی هغه ته د شک په سترګه د پی ټی آی خلکو قتل نو بیا هغه رجوع کړی و بیا د اسلام آباد های کورټ لخوا د حکم په بنسټ باندې هغه اوس اډیالا جیل ته منتقل شوی دی او د جیل چې کوم چارواکي دي هغه هم اول خو نه منل خو وروسته بیا هغه هم دا منلو چې عمران خان هلته منتقل شوی دی.
او په دا او په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې د اډیالې د اټک د جیل نه د تحریک انصاف مشر عمران خان د پینډۍ اډیالې جیل ته د ملتقل کېدو په اړه را سره تفصیل شریک په بل موضوع هم د نوموړي نظر اخلو. د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو ویل دي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 20مه هیواد ته ستنېږي خو په نوموړي کې سونه دي وغه په 2019 کال کې په ضمانت د علاج لپاره لندن ته تللی وو. اوس کاغه تستنیګین حکومت بور سره سکوي. نگران وزیر اعظم او د کورنیو چارو نگران وزیرانو ویل دي دا یو قانوني مسله ده نو د پاکستان د قانون مطابق به فیصله کوي. په دې هم طاهر خان راته تفصیل وکړي.
ګوره پاکستان کې یو بحث شروع شوی دی چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې کله پاکستان ته د اکتوبر په 21 راځي نو آیا هغه به اونیول شي او که هغه ته اجازه ورکړي شي که هغه په لاهور کې مینار پاکستان کې جلسې ته وینا وکړي او که څنګه. نو په دې باندې بحث شروع شوی دی او تازه بیان بیا د پاکستان د نگران وزیر اعظم راغلی دی انور الله کاکړ چې په لندن کې خبریالانو سره خبرې کولې 13 ورځ او په هغه کې هغه دا وویل چې د ده حکومت به قانوني اړخونه ګوري چې نواز شریف کله پاکستان ته راځي نو هغه سره څه وکړي. هغه وایي چې قانوني ماهرینو سره به دې په دې اړه باندې مشوره کوي او د ده حکومت به د قانون په بنیاد باندې بیا هغه وخت کې اقدامات اخلي. او دا به ځکه شروع شوی دی چې 2 ورځې وړاندې نگران د کورونو چارو وزیر سرپار دوکتی یو بیان ورکړی و په هغه کې اشاره کړې وه چې ممکن ده نواز شریف په راتلو هغه اونیول شي. خو دغې وروسته بیا مسلم لیگ نون ورته ډېر سخت یو رد عمل او غبرګون ښودلی. نو بهرحال دغه بحث روان دی او دلته به لږ د نواز شریف د کیس په اړه باندې خبرې کړو. ده ته اجازه ورکړل شوې وه په 2019 کال کې چې دی بهر لاړ شي او د 100 هفتو د ته ضمانت ورکړی و 8 هفتو اسلام آباد های کورټ چې دی بهر علاج دپاره تللی شي. خو وروستو بیا هغه وخت کې د پی ټی آی حکومت دی یو اشتهاري یا یو مفرور په معنی باندې استعمالېدی هم شي هغه اعلان کړی ځکه و چې هغه وخت کې حکومت دا ویلو چې حکومت د ته اجازه ورکړی وه نو دی باید چې په هغه موده کې راغلی بل دا یې پتور لګولی و چې د یو طبي یا یو میډیکل سرټیفیکیټ نه دی ورکړی د خپل د دغه بیمارۍ په اړه چې دی د علاج دپاره ورته اسلام آباد های کورټ اجازه ورکړې وه. هغه اجازه بیا په دسمبر 2019 کال کې بیا ختمه شوې هم وه. او نواز شریف دلته ولیک د کیس چې هغه په 2018 کال کې بیا نیول شوی و کله چې د بهر نه راغی سره د خپلې لور او دته په 2018 کال کې چې کوم احتساب عدالت کې په اسلام آباد کې نو سزا ورکړې وه د 10 کالو د قید د بند سزا. او په هغه یو کیس کې چې د باندې د ده چې کوم هغه اساسي دي کوم شتمنۍ دي نو هغه د ده آمدنۍ نه زیاتې دي په دغه کیس کې هغه ته سزا ورکړل شوې وه. درسو کال لور ته ورکړل شوې وه کالې مریم نواز ته او دواړه بیا نیول شوي وو کله چې دی پاکستان ته په 2018 کال د جولای 16 باندې واپس راغلي وو. نو هغه کیس لا په عدالتونو کې مطلب دا دی چې شته سره ضمانت وو.
دا وو د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له لندنه پاکستان ته ستنېدو په اړه یې را سره تفصیلي خبرې وکړې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد تعلیمی بورډ پرون د 11 او 12 کلاسونو نتیجې اعلان کړې. په میډیکل کې له 80% زیات زده کوونکي بریالي شوي. په انجینرینګ، کمپیوټر ساينس او آرټس ګروپونو کې بیا 80% نه زیات طالب علمانو کامیابی ترلاسه کړه. په بورډ کې اولنی 3 پوزیشنونه جنکو ترلاسه کړي دي. بورډ دغه جنکو ته نقد انعامونه هم ورکړل. په دې اړه پرون په منګوره کې و دستوره شوې وه چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او په دې رپورټ کې حال راکوي.
د سوات په منګوره کې د تعلیمي بورډ لخوا د سوات، بونیر او شنګلی ضلعو د 11 او 12 شپږ 80 زده کوونکو امتحان نتیجې د تعلیمي بورډ ناظم امتحانات محمد اسحاق اعلان کړي چې تر مخه د میډیکل ګروپ 12 سال پاسه 60 زده کوونکو کې 19.5 کامیاب شوي او نتیجه 80% راغلي. انجینرینګ، کمپیوټر ساينس او آرټس ګروپ کې 80% زده کوونکي کامیاب شوي. په مجموعي توګه تعلیمي بورډ کې په 12 جمعات کې د سوات پبلک سکول ازکا مستان اول، الراج اسکول هاجره اسماعیل دویم، او د سوات پبلک اسکول راهیله دریم پوزیشن اغسته. د نتیجو اعلان وروستا تعلیمی بورډ کې دویم پوزیشن اغستون کی هاجره اسماعیل مشال ډېر ویل چې ډېره خوشاله ده، ځکه چې محنت ډېر کړی و.
پکاره چې د هر یو سټوډنټ لدا پکاره چې هغه هر یو سبجیکټ له ایکول امپورټنس ورکی او سټڈی کی کنسیسټنسی راولي چې هغه هر ورځ سینو هغه سټڈی کوي. دا سینو چې ورستو 8 غنټه سټڈی وکي او ورستو بل سره کوم ما سټڈی ټایم چې هغه شورت پکاره دی خو هغه کنسیسټنټ پکاره تو هر ورځ سینو هغه سټڈی کوي.
بورډ کې اوړمنۍ پوزیشن اغستون کې ازګا مستان پلار عبدالمستان چې خپل لور خوا کې ولاړ دی، په دغه حال مشال ریډیو ته وویل چې خپل ټولو بچو ته یو رنگ زده کړو موقع ورکړي او د جنکو زده کړې هم هغه رنگ اهم دي څنګه چې د هلکانو دي.
ډېر زیات خوشاله مې چې اغه خبرې من بنغټې کما نارینه لپاره تعلیم ضروري دي، سده فیمیل لپاره هم ضروري دي، زنانه لپاره. او ما خپل لور لزکه اجازه ورکړه، ما خپل پولي دغه مول ورکړه چې هر مطلب زما د طرف نه سنه منو سپورټ سنه به شي نه پاتې پیس داخلو لې سب بل څه سپورټ بول لا بول د ما ټول ټیک پټم کړی دي، د دې ګایډنس می کړه ده، د تاسو نوټس پکارو سه ګایډنس پکارو یو ویژن مول ورکړه چې هر تاسو خپل مطلب تعلیم حاصل کړو.
د نتیجو دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا لوړپور زده کړو محکمې سیکرټري ارشد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د دولسم پاس کې دوه نورستا زده کوونکو لپاره نوي د زده کړو موقع هم دي او حکومت ورته پام دی.
خیبر پختونخوا تخپل ټول بجټ دریم ایسا تش په تعلیم باندې خرچ کوي، نو دینه بل غټه پرایورټي اړوشته نه. دا وخت کې زمونږ د هایر ایجوکیشن کې چې کومه ایمیجیټ کم کار راولو ان شاء الله، نو تاسو به وافته کې پته ولګي چې دا کم ماشومان د اف سي اوس راووتل، ان شاء الله دیو ته به مونږ روایتي تعلیم نور کوو. ډېر زر به تاسو مونږ په هر ډیویژنل هیډ کوارټر باندې د ارتفیشل انټیلیجنس د روبوټکس کمپیوټر ساينس او چې کوم د دنیا لس پټاپ باندې ټریډ شریږي، نو دا هغه برته ان شاء الله کالجز انګوریټ کوم او هغه ته بوجراله شي بومرازي نور زم مشران بومرازي چیف سیکرټری بومرازي او په هر ډیویژنل هیډ کوارټر باندې به کم اس کم دا مونږ شروع وکړو.
د نتیجو اعلان په موقع د تعلیمي بورډ لخوا په میډیکل انجینیرینګ کمپیوټر ساینس او آرټس کې اولنۍ درې پوزیشن اغستونکو زده کوونکو ته په ترتیب سره او 1000، 6000 او 50000 روپۍ نقد انعام ورسره تعریفي سندونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
د مشال رادیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو تیر ورځ په میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه تا. د وینا پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې نور دی د دوی د لنګو شو دکانونو معاوضه ورکړي. بلخوا چارواکي وایي چې ډیرو کسانو ته معاوضه ورکړي او پاتې نورو ته به هم ورکوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال زیاتره کورونه او دکانونه او مارکیټونه ړنګ شوي وو. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د دوی شویو توانونو معاوضه ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلی شمارلی خو لا هم ټولو دکاندارانو، مارکیټونو مالکانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټې عمومي منشی امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه. وفاقی حکومت په تیر بجټ کې 1.5 ارب روپې منظوره کړې. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د دوی فنډ هم استولې خو لا دوی ته نه ویشل کیږي.
د میرا یو نیم عرب ریپای سابې کې منه مخسن داور صاحب چې غیر ریلیز کړي په هغه باندې باقاعده کې بینټ کښنه سو هغه کې بینټ باقاعده چې ما دوه اعلان وکړو چې میران شاه تجارتونه ته ریپای ملاو شي. خو د نن ورځې پیره د شمالي وزیرستان د تاجر میران شاه د میر ریپای ډی سی اکاونټ ډی سی اپستا نه دی رولې، لہذا میشته جارون په دابند ډیر مجبوري نه را ډیر د کړدوړي نستری امیر د خیبر پښتونخوا نگران حکومت او وزیرانو میش مطالبه دو چې د میر ریپای د زر نظر د ډی سی اکاونټ ته ڈی سی اپ صدر لیٹر وکو زر نظر د امشته جارون ته شریکو، لہذا شری نه کړې میر د کندرون په احتجاج باندې مجبوري د وزیر الله اوس مخته وي چې ماته میر ترنه احتجاج ور کوي.
د میرام شاه بازار کاروباریانو کمیټه یو بل مشر سنولا وویل چې نن خبري غونډه نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپل ماویزه دی ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي د 2013 کال نه په نن سبا په وخت راوي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
کانفرنس وکړلو دې په ذریعہ باندې موږ حکومت ته دا میسج ورکولو چې میش کې مې یو نیم ارب ریپای منظور شوی دي، میش دا هغه پیسې دي ډی سی اکاونټ تر ولاړي لکه څنګه چې د میرالي ولا د فیشن مان فولا په صحیح طریقہ باندې او په سیریل نمبر باندې تقسیم کړی دي. هغه نمونه دا میش سره وکړو کچېرې دا پیسې میش ته هغه نمونه په سوغات طریقہ سره ورو نه کړلې میش وې احتجاج کی میش و روډیا بندوي میش و دا هغه فرنس کمرسینه کی درنه واکي.
د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د فوزي عملیاتو پر مهال د میرام شاه میر علي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میر علي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیل ټول دوکانداران او ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر هنګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړی ول خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه هم غوی پیسې ورکړي د معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نن یعنی د ستمبر 18 د سیلګری نړیواله ورځ مانځل کیږي. ملګری ملتونه دا ورځ له 1980 کال راهیسې لمانځي. یاد اداره وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد د سیلګری په برخه کې سرمایه کاری کول او دې ته وده ورکول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې د سیلګری د ودې لپاره کارکونکي وایي چې په دې صوبه کې د سیل لپاره ډیر ښایسته ځایونه شته خو د حکومت د پام نه کولو او د سیلګرو لخوا د هغو ځایونو د صفایي خیال نه ساتلو له وجې دغه ځایونه ورځ تر بلې خرابیږي. بلخو حکومتي چارواکو ویلي چې د سیلګرۍ د ودې لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي دي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 18 د سیلګرۍ نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع سیلګرۍ او ماحول دوست او پایدار سرمایه کاری ټاکل شوې ده. ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ لپاره کارکوونکي وایي چې د حکومت لخوا د سیلګرۍ لپاره د ضروري اقداماتو د نشتوالي او په سیلګرو کې د پوهاوي د کمی له وجې د سیل د ځایونو ښایست ورځ تر بلې کمیږي. د کوز تیر اوسیدونکو او سایکل چلوونکو سمر خان د سپتمبر په 18 مشال ریډیو تول چې د خیبر پښتونخوا حکومت لا د سیلګری لپاره پایدار او اوږدمهاله پالیسی جوړول پکار وو خو داسې ونه کړ. نوموړي زیاته کړه چې د تیرو حکومتونو د پام نه کول له وجې د دې صوبې د سیل په ځایونو کې ضروري سهولیات نشته.
په علاقه کې تاسو داخلي کې نو الته یو انفارمیشن سنټر وی کنه په سٹارټ کې په هر ملکی چې الته تاسو ته تاغه علاقې لوکل میپس ملاوي کې نقشې کا او التا ڈوز اینڈ ڈونٹس بیا تاسو ته وی چې دا کار تاسو کولای شئ په دې علاقہ کې تاسو تصویران نشئ وخکلای وخکلای شئ یتا یا گن نشئ گزارولای او کیمپینګ طریقہ به څنګه کوي کنه زه به څنګه پری دی ته کیمپینګ نه پس نو هغه طریقې نشت کچرتا جنگلی حیاتی زناور خو دې خو نو هغه به هم تنگي پډنډو به وہی فائن نشته چې جرمانه پیو کی زموږ چې نوې نوې ته علاقو خلکو ته پته لګی دا وسنه غبین جواب کومراټ ته پدی باندې خلک خبر شو نو روان خو دې ټیک د ګټ هم ورکې دا غیزی خلکو لا هوټل لا هر ضلع خو هغه هر کال هر کال هر کال خرابېږي.
دی نیشن وسپانه د سپتمبر په دریمه په یو ریپورت کې ویلي چې سږکال څه د پاسه دوه نیم سره بهرني او 9.1 میلیونه د پاکستان له نورو برخو څخه سیلګر خیبر پختونخوا ته ورغلي دي. په خیبر پختونخوا کې سوات، دیر، شانګله، چترال، کاغان، ناران او ایبټ آباد د سیلګرۍ لپاره ډېر مشهور ځایونه دي. بیا په قبایلي سلو کې کرما، اورکزو او شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم داسې ځایونه شته چې ډېر ښایسته دي، خو د امنیتي حالاتو له وجې ورته خلک اکثر په تللو کې زړه نسروي. غرختونکي او په ټولنیزو رسنیو د سیلګرۍ په اړه د پوهاوي لپاره کار کوونکي جمشید برکی وایي چې پخوا په خلکو کې د سیلګرۍ شوق ډېر نه و، خو زیاتره ځوانان د دې په اهمیت پوه شوي دي.
قبائلی سیمو کې فی الحال صورتحال داسې دی چې پوره په یقین باور هم نشي پې کولی چې دلته به مکمل امن نه یعنی نه به راځي یا به څه وشي یا به څه نه وشي، که نه هغه 100% سړی شیور نه وي. خو 50-50 کېدای شي، اسپیشل چې کوم پښتانه دي د خیبر پښتونخوا والا غت لې راتلی شي، خو لکه باراني چې کوم سیلګري دي پنجاب سیمې نه راځي لکه نورو نه، هغې باندې سړی لږ به یریږي، پورا په کولاو زړه نشي ورته ویلی چې راشي د علاقو ته. او دې علاوه چې کوم سہولیات دي، سہولیات په سوات کې خدي، دیر کې خدي، شانګله کې هم خدي سہولیات، خو د قبایلي سیمې چې دي کې سہولیات بېخي نشته، مطلب بیسک فیسیلیټیز نشته. لکه دومره حل لکه پول کشته دي چې کوم داسې انمیریډ کسان یا یوازې زی فیملی نه بغیر هغه خو گزاره کولی شي، هغه اوسېدی شي، خو لکه فیملیز لپاره دغه سیزونه دومره نشته دي.
په خیبر پښتونخوا کې شنه او له قدرتي ښایسته ډک ځایونه دي، خو د دې ترڅنګ په بیلابیلو سیمو کې تاریخي آثار هم موجود دي چې ورته خلک د لیدو لپاره ورسي. د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي چې د ګندارا تهذیب په ګډون تاریخي آثارو ته په وخت پام نه کول لوي چې هغه په سمه توګه خوندي پاتې نشو، خو د دې ترڅنګ اوس په غیر قانوني توګه ځنګلونه هم پرې کیږي چې ورسره د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسیږي.
ټوریزم چې کم ځای کې امني هلته کیږي، چې امن د مل تباه شو، اکانومی مونږ لگا لاس کې کشکول نیولې په دنیا کې ګرځوش، مونږ ته به کم ټوریزم راځي، چې مونږ سره چې مونږ هم کشکول والی والی انګریزان کې راځي او که جاپانیان راځي چې زمونږ نه دا جیبونه تش نه کی، نو داسې یو ملک چې د چا هر څه ته هیڅ نه هیڅ دی، اکانومی تباه ده، سیاست تباه ده، فوجیان پکې بار بار راځي، هلته به ټوریزم څنګه راځي؟ سوال نه پیدا کیږي، تباه کیږي. قدرتی خایس چې کم و زمون په ونو، انډیا 25% چې کم دی داغی زنګلات و اس 30 تا لارن، فنلینڈ دا دنیا ټولو کې ټاپ خوشحال ملک دی چې هلته 75% زنګلات دی، زمون څومره دی 2% نه لاندې را، چې اوس دا انټرم ګورنمنت رالو زمون ټول ډسټرکټس تباه کیږي بالکل، داسې که چې گنجے که او چې تا دلته کې ټول دا زنګلات ختم کړو بیا به خلک دیوانی نه چې راځي.
د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو او په خاصه توګه په سوات او چترال کې په دې وروستیو کې د وسلوالو د فعالیتونو بیا پیلېدو دغه سي د سیلابونو له وجې سیلګري هم متاثره شوې وه. په سوات کې د سیلګري په اړه د معلوماتو ورکولو ادارې کارکونکي اسرالدین وایي چې لومړی نام نه حالاتو سیلابونو د سیلګري صنعت ته زیان ورسوه، او اوس د هوټلونو کرایې او د ګاډو د تیلو نرخونو زیاتېدو له وجې هم شمالي علاقو ته ډېر خلک نه ورسي.
سیلابونه او دغه شان په ژمي کې مال یا مونږ ته گلیشر وایو دا غیرات له، نو دغه هم چې دا سیلګری سیمې ډېرې زیاتې متاثر کړلې، خاص کر په سوات کې چې کوم وګو ګورو نو روډونه چې کوم دی د بحرین او د کالام منځ کې روډ یا نور داسې مختلف قسمه سړکونه چې یو هغه متاثر شوې دي. نو دغه دوا فیکٹرز چې دي، چې یو د ترهګری فیکٹر او بل چې کوم دی کلایمیټ چینج. تاسو یې نه چې را نن سبا پاکستان کې نرخونه ډېر په اوچت روان دي، خاص کر د پټرولو، نو هغې سره نور د ژوند سیزونه چې دي هغه هم ګرانېږي، نو د هغې سره هم سیلګري چې کوم ده هغه ډېره زیاته کمه شو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه مې د صوبې د اطلاعاتو، کلتور او سیلګرۍ نگران وزیر فیروز جمال کاکاخیل سره د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته دی نیوز ورځپاڼې د سپتمبر په 26 لیکلي چې نگران وزیر فیروز جمال کاکاخیل د سپتمبر په 15 په پیښور کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ صنعت ته ودی ورکول لپاره اقدامات کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې له 20,000 زیات آثار قدیمه دي چې پکې شاوخوا 2,000 د بودمت زمانې دي. دغه سیدان ورځپاڼې د اپریل په 9 په یو رپورټ کې لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ محکمې او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د 3.5 میلیون روپو یو معاهده کړې چې دا شان د صوبې په 50 سیمو کې د ماحول دوسته سیلګرۍ او کیمپونو جوړولو منصوبه عملي کړي.
د انیس اجمل رپورٹ مو اوره د همدې سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ناوخته له ټک جیل څخه د پنډي اډیالا زندان ته ولېږدول شو. د اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په 15مه د پخوانی وزیر اعظم د وکیلانو هغه درخواست منظور کړو چې کی ویلي ول په ټک جیل کې سهولتونه نشته عمران خان د اډیالي جیل ته ولېږدول شي. عمران خان یو ورځ وروسته پرون اډیالي ته ولېږدول شو. د پاکستان نگران وزیر اعظم او د کورنۍ چارو نگران وزیر ویلي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف که ملک ته ستنېږي نو قانون مطابق چلند به ورسره کیږي. نگران وزیر اعظم انار الحق کاکړ پرون په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل د نواز شریف د واپسۍ په اړه قانوني مشورې اخلي او چې کومه پرېکړه هم کیږي نو د پاکستان د قانون په رڼا کې به کیږي. نواز شریف د درغلیو په قضیه کې عدالت ته مطلوب او دا مهال په لندن کې. د خیبر پختونخوا سواد تعلیمي بورډ د روان کال د 11 او 12 سنکونو د امتحانونو نتیجې پرون ناوخته اعلان کړې. سواد بورډ کې د سواد، بونیر او شاملي ضلع شامل دي. د نتایجو له مخې د 12 سنف د ساينس او طب څانګې په امتحان کې 83% زده کوونکي کامیاب شوي دي. په مجموعي توګه د سواد بورډ په سږنیو امتحانونو کې په لومړي، دویم او دریم نمبر باندې جنکۍ کامیابي شوې. اول ناګورنو قرباغ نه لا 23000 زیات کسان ارمنیا ته رسیدلي دي. ارمنیا پرنوویل په دومره لویه کچه خلک د اذربایجان له حملې او په یادې غرنۍ سیمې د هغوی د بشپړ کنټرول نه وروسته کډه شوي دي. د ارمنیا حکومت هغو ټولو کورنیو ته د استوګنې انتظام کوي چې د اوسېدو کومه وسیله نه لري.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. د ارمینیا چارواکي وایي چې دغه هیواد د هغه رئیس چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ لاندمنې سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی تر اوسه لسګونه زره کسان له خپل سیمو تښتېدلي د ارمینیا خاورې ته وروختي. آذربایجان ځواکونو تیر اونۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې چې نړیوالې هواد د خاورې یو برخه بولی د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمه بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. نور تفصيل د نوریاس نوري ریپورت کې اورو.
چارواکو ویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 13000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 13350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي. خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورنه قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده نړیوالې د دې هیواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځوي بل موضوع ته تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وشوې چې په کې په دغه هیواد کې د خزو وضعیت د پام وړ وبلل شو. په غونډه کې لرنیوالو غوښتنه وشوه چې د افغانستان روانو حالاتو او په خاصه توګه د خزو ستونزو ته خاص پاملرنه وکړي. غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر استاذ روزا اوتنبایو فهم وینا وکړه چې په کې یو ویل ک طالبان په افغانستان د خپل حکومت هیواد نړیوال مشروعیت غواړي نو پکار ده چې اول په هیواد دننه مشروعیت ترلاسه کړي او په خزو لګولي بندیزونه ختم کړي. د دې غونډې نور حال د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیر شپه تر ناوخت روانه وه د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او وی ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشرې روزا اوتنبایوه د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. دیونما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
که څه هم اوسني حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شموله دي، خو داسې ښکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
دیونما مشرې د طالبانو له اوسني حکومت سره چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو وی ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوه زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د ځینو بنسټونو له لارې سوي دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دیني عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامي باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
Afghanistan ke khazi ghoxtan lari cha nariwala tolana di dui ta zamina barabar ke tolo usnay hakiman sara pa mustaqim do wala khabari wakri aw nariwal lo ghadi di khala hayat ke da khazi lo huzur prasal taliban sara no gori aw nariwal di da badlun la para la khpal la tol zwa ka waq na kar wakhli che pa haqi ke da safarun la mustasni ke wala prata bandizuna aw da dui da hukumat pa rasmiyat na pejanda la shamil di.
طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه تابع لري چې لنډ وختونو کې وار بیا د بدامنۍ حزت بولسي پاسونونه شروع کړي. د ځوانان چې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو سره تعلق لري وای دوی به د امن لپاره د هیڅ یو سیاسي یا بلې ډلې خبره نه کوي، بلکې د ولس د خېګړې د بدامنۍ او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به غاک پورته کوي. ځوانان وای په 13 جولای په شنډۍ موړ باجوړ کې د 14 وروسته خلک د غونډو او پاسونونو جوړولو نه یریدلی دي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې خلک راغونډ کړي او په یوه خبره یې سلا کړي چې امن غواړي. زمون خبریال شانواز ترکزی د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو د ځوانانو سره رابطه کې دی او په دغې په خبرو یې دا ریپورت برابر کړی.
د باجوړ د ځوانانو ټولنه وای دغه سیمه کې د ډیرو غوښتنو باوجود هم هدفي وژنې او بدامنۍ کمه نشوه. د باجوړ د ځوانانو ټولنې تر دې وړاندې په 14 اگست په دغه ضلع کې امن پاڅون او پرلت اعلان کړی، خو هغه د ځینو وجوهاتو په بنیاد وځنډاو. تر هغې وروسته د ځوانانو یا بیا د سیاسي او سماجي ډلو لخوا کوم پرلت یا پاڅون نه دی شوی. د باجوړ پاڅون تیر کال په اگست کې شروع شوی. د ځوانانو دغه ټولنه کې سیاسي، سماجي، کاروباري خلک او صحافیان هم شامل دي چې مشري یې د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر کوي.
چونکه باجوړ کې امنیت چې دغه ورځ پورس خرابېدو طرف روان دی، تاسو به ګورئ وی نه غلاګانې کېږي، شوکې کېږي، دو نمبریانې کېږي. د دونه پورې دا چې امنیت داسې حد ته رسېدلی دی چې ډېر خلک د ماښام د مانځه نه پس چې دی نه هغه موږ ته هم وایي چې تاسو مه ګرځئ، تاسو مه راوځئ، بد امنی ده، ظلم دی، جبر دی، زیاتی دی. نو انشاءالله ډېر زر ده ځوانان یو ځل بیا موږ په خپل منځ کې کینو انشاءالله، او ډېر زر ده چې دا امنیت دپاره چې دی یو پاڅون اهتمام به موږ کوو انشاءالله.
د جمعیت العلماء اسلامي فیډرالي د ښار تحصیل جنرال سیکرټري او د عنایت کلا بازار صدر عمران ماهر مشاهد رډیو ته وویل دوی ډیر پرلتونه وکړل، غوښتنې وکړې، خو د امن غوښتنې لا هم نه ده پوره شوې. د ده په خبره چې د باجوړ د شنډای مور چاودنې وروسته خلک یېرېدلي هم دي، نو ځکه غونډې او پاڅونونه نه کېږي. البته د ده په خبره دوی بیا هم په قلاره ناست نه دي او د امنیت لپاره کوششونه به جاري ساتي.
تاویلکن چې څومره شروع دی ټول نه زیات پکې علما کرام ښکار شوي دي، تاجر بهادر پکې ټول نه زیاته متاثره شوی ده. زمونږ عنایت کلي بازار د کوم پخپله زه صدارت کوم، 5000 دکانونه دي پکې. په دې بازار کې هر هفته کنه په دوه مرتبه نه یو دوه ټارګیټ کیږي کنه، نو دا هم ټارګیټ شوی دی. بل موږ حکومت باندې ډېر فشارونه ډېر دغه واجر ډېر چغې موالې درنې مظاهرې پاڅونونه مارچونه پلاله لاته خون نه دی کړی.
باجوړ کې تر ټولو زیات پیښې د هدفي وژنو کېږي، او د عمران ماهر په خبره تر ټولو زیات پیښې د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي د غړو سره شوي. په دغه پیښو کې یو غټه چاودنه هم شامل ده چې د جولای په 1 په شنډۍ موړ باجوړ کې د یاد ګوند کارکوونکو په غونډه شوې وه، او د پولیسو په خبره 15 تنان پکې وژل شوي او تر 100 پورې پکې زخمیان شوي. هر کله چې ولسی پاڅون شوی یا د امن لپاره کومه جلسه او یا لاریون شوی، نو خلکو ته کوم رقم فائده ورکړي؟ د مشهد ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ یو شاعر او سماجی کارکونکي انور نگار داسې ځواب کړه.
پاڅونونه وشو، غونډې وشولې، نو په هغو کې سیاسي او قومي مشرانو د طالب علمانو چې کوم مشر تابه وه هغوی ټول په ټوله باندې چې دینو هغوی د ترهګرۍ په خلاص مټ باندې چې دینو دا او په سپینو ټکو کې مزمت وکړو بدې پیویل، هغې نه خلک بالکل ډاډه شوی دي. ډېر زیات خلک چې دینو زړور دي، هغه په هر پلیټفارم باندې تقریبا په هر پلیټفارم باندې ویلی شو.
د ځوانانو ټولنه کې د نورو سیاسي او سماجي ډلو ځوانانو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف باجوړ یو مشر ریحانزي هم ډېر فعال دی. هغه مشهد رډیو ته وویل حکومت سره چې د امنیت لپاره خبره وکړي، نو د هغوی ځواب هم ډېر عجیبه شان وي. نو لکه څنګه
چې نن هدا پورې حالات هغه سي خدای وای چې جوار غړ شوی دی، او جوار چې کټ شي نو حالات به ټیک شي. کنه لکه جوار چې تعلق شو حالات سره، نو یره تر هډیره دا په باجوړ کې او نه خو موږ اجازه راکړه درنو جلسو نه پروټیست لپاره نه څوک آواز چې چوتوله.
د ځوانانو د دغه ټولنې یو بل فالغړي واجد علی شاه مشاد رډیو ته وویل هر وخت چې پاڅون شوی امنیت ورسره د لږ ورځو لپاره ښه شوی، خو د زیاته کړه دوی له هر وخت او په هر خبره پاڅون پکار دی.
په اولس کې دا شعور راشي چې او یارا موږ له څه کول پکار دي، موږ له مخ کې دا کول پکار دي چې دا پاڅونونه وشي، دا کمې دماکي او کمې شخړې چې وشي نو اولس په دې پوه شي چې یارا په دې شا باندې څوک دي او څوک نه دي. نو هغه خبره وته په دې پاڅونونو کې په دې احتجاجونو کې پړاګ شي، نو یو خو د دې دا پیدا چې اولس کې اویرنس راشي.
باجوړ کې هر وخت چې کومه بده پیښه شوي پولیسو مشال رډیو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړي، خو د پلټنو پوره کېدو او یا بیا د ککړو تنانو د نیولو په حواله څه نه دی ویلي. تیر وختونو کې د ولسي پاڅون وختونو ته په ځواب کې د باجوړ پولیسو او پوځي چارواکو په یو غټه جرګه کې ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې د هدفي وژنو او قلنګونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، خو په ولسي هم غږ کړو دوی هم باید د ریاستي او سیکورټي ادارو سره مرسته وکړي چې د بدامنۍ د پیښو مخنیوي ممکن شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سپتمبر په 25مه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د سیلګری ثقافت او لرغونی آثارو د ادارې لخوا په سیټي هاوس کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې په 19مه صدۍ کې جوړ شوی سیټي هاوس یا کور کې له دوه کلونو راهیسې د مرمت کار روان و چې اوس پای ته ورسید، او دا کور د سیلانیانو د کتلو لپاره پرانستل شوی دی. تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورټ کې اورو چې د سرندې په غږ پیلېږي.
دا سرنده په پیښور کې د پښتو نړیوالې ورځ لمانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پختونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سعد بن اویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نہ دے، ہیریٹیج ٹریل دے، اور مسجد محبت خان دے، چوکیات گھر دے، گھنٹہ گھر دے، کسا خوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول دیونا کتی شی. نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے، آرکیٹیکٹ دے، مونگ سرا ٹورسٹ لپارا مونگ خالی پا فرائیڈے پورا زمان دے کلوز دی اور نور اوپن دی ٹول آف دا.
سٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وخت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو، او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیوالې ورځ نمانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو. د سیټي هاوس په اړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبد الصمد مشال ریڈیو تو ویل،
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل سٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روان ہو، دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی، دا آگے واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند ہوئی، زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو،
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورز مانزلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقو نه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل،
او موږ ګورو نو په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډې وا خدا سي ډېر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو. په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي کورنمنټ طرف نه، چې کوم زموږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه، خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام و نو موږ هم دلته راغلو. ماښام ټیم کې پروګرام و د ورځې خو نه، خو ماښام کې دا پروګرام و، نو هغې ته موږ دلته کې رالو. نو ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډې دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډې مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره، سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار، د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه، د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1340 کې پای ته رسیدلی و. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی ټول مال خلک بل کې پورته کړی فلاشن کو غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبان حکومتي امنیتي ادارو لخوا په 3000 شپېته جیره بزمکه باندې ولاړ د نشې توکو فصلونه ختم کړل شوې دي. ځایي اوسیدونکو وایي دوی د نشې توکو کار د اقتصادي ستونزو او بیکاری له وجې کوي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشې توکو سره د مبارزې موینیت په خپل ورستي بیان کې ویلي په یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دیار لزره اکټره ځمکه له کوکنارو او نورو نشې توکو پاکه کړې ده. تفصیل د نجیب الله علی خیل ریپورت کې ورو.
د پکتیا ولایت د زازیاری بولسوالۍ هغه کروندګر چې په خپلو سلګونو جریبه کرنیز ځمکو یې نشې توکي کرلي وو او د ځایي امنیتي کسانو لخوا واړول شول، له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د بدیل په توګه د غلو دانو تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز درمل ورکړي. هغوی زیاتوي دوی نشې توکي د اقتصادي ستونزو او بیکاری د لاسه کړي او کچیرې غوښتنې یې ومنل شي نو دوی به د نشې توکو له کاره لاس واخلي. د زازیاری بوسیدون کې جنت میر مشال رادیو ته ویل
مونږ په دې د کښت اړولو خپنیو په دې چې دغه کښتونه مونږ کول مونږ کومه خیر نتیجه پکې ونه لیدله. آینده غواړو چې د راتلونکي نسلونه مو د نشو نه او د ماتاتې ورځې نه په امن کې شي. د وزارت زراعت نه مونږ دا غوښتنه ده چې د خلکو سره یو څه بدیل ورکړي. د پسلی ځمکې نه دی اوبه نه لري او د خلک چې ډیر مسکین دي.
د زازیاری بولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د نشې توکو کاري له منځه یوړل شو وایي دلته خلک له غریبۍ او بیکاری نشې توکي کوي. دوی وایي مسؤول ادارې باید خلکو لپاره کاري زمینې برابرې کړي.
می کوسم زازای ده د خلک چې ډیر غریب خلک دي هېدو یي کې وانده غي لو چې غایم نیل شو نور دی لانا بغیر بل دوی هیڅ هم نه لري. ولا د کورونا شتاد چې ماخوم دوده تم آریان پاتی دی نور خودوی هم پیگی چی خلق واجز دی بخران فا مخامخ دی دادو بجای نشانی جوڑی گی باید خلقو تا دی کار زمین هم سیده شی.
دا پکتیا دی زازیاریوب کروندگر اول دی یاد سیمی پا کرنیز از مکه که هر دول فصلو نکرل که دلیشی خستون زداده چی خلق دی غلو دی کر اقتصادی امکانات نلری.
نو ما مسابر غنمی کمی جوار کوي، لګور کوي، لوبیا کوي، هرڅه کوي، دا وربش کوي، هرڅه کوي، خو خال غریب دي، خپل تخم ولاکه خستاش.
بلوري ته طالب چارواکي وای د پکتیا ولایت پاتې ولسوالۍ او د هغو اړوند سیمې به حمله نشي توکو پاک شي. د دوی پوینا چې کاروندګرو ته د بدیل لارو چارو په اړه زینو نړیوالو بنسټونو ته هم وړاندیزونه شوې دي. د پکتیا امنیه قماندان عمر مخلص وای
په خپل په زیاری ولسوالۍ کې عملیات وشول تقریبا 3000 شپه تجربه از مکد او دغه د کشتو کړی تر یو غنه 400 خلاص شول. هم د کسم په نور ولسوالۍ کې مخکې عملیات شوی و درې نیم سوه څلور سوه جربه مزه کتللې وه. بیا هم باقي مانده چې د اوسې معلومات شوي دي انشاءالله هغه هم په پلان کې لرو. او بل کوم خلک چې کارو کله د 400 کې د هغې دپاره مجلسونه شوي دي د دوی د بدیل د پیدا کولو په مورد لوړو مقاماتو هم د هوادونو سره خبره شریکه کړې دي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زازیاری بولسوالۍ سربیره احمد ابا سید کرم جانی خیر او څمکنی او احمد خیلو او زینو نور سیمو کې هم له پخوا نه یو شمېر کروندګر په خپل ځمکو نشه یې توکي کوي.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
او د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، بنګي، ډول، شپېلې، سیتار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. په دې حواله د مشال ریډیو همکاري ریپورت برابر کړی دی چې په دې سندره پیلېږي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانۍ څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد څېړنیز مرکز مرستیال او پېښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغې کې هلکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کل ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمینه را برابره کړې ده، او دغه زمینه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوګول، زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق، منګې به مې غوګول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره کې دکړه کومه. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، نازګری کی راشم نو دلته کی بیا خز دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو، او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دو
چکم د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زی غد دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال ریڈیو دا.